آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. افغان قواو په قندوز کې وسلوال طالبان د ښار له سندو نه شاته ایستلي دي. فرانسې نن ویلي دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په راتلونکي هفته کې فرانسې ته سفر ونه کړي، ځکه فرانسوا اولان تاکید کړی دی چې د دې غونډه به بالکل د سوریې په باره کې وي. او جرمني خبرداري ورکړې ده چې د ناټو په سرحدونو کې د روسیې د راکټونو ځای په ځای کول به د ساړه جنگ د وخت نه ډېر خطرناک وي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د سپورت پروګرام لرو. خو دا پروګرام د وخت سره شوې ده، تاسو سره رسن نشو غږېده. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د قندوز په ولایت کې د قریب یوې اونۍ جګړې نه وروسته د افغانستان قواو پرمختګ کړی دی او طالبان د ښار له سندو نه شاته ایستلي دي. د پرون مازیګر رئیس د ښار په سندو کې ځای په ځای شوي طالبان کرار کرار له ښاره وتلي دي او نن له سهاره را په دیخوا د افغانستان قواوې د ښار په مختلفو سیمو کې مخې ته تللي دي. د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکي ګل رسول ویلي دي چې د دوی له سیمې طالبان شاته تللي دي، خو که سیمه یې مطمئنه شي دوی به بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي. افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی او طالبان د ښار سندو ته رسیدلي دي. اوس خلک کوشش کوي چې خپلو کورونو ته لاړ شي، خو طالبانو ویلي دي چې دوی خپل سیمه خوشی کوي. په دغه جګړه کې عام وګړي وژل شوي دي، ټپي شوي دي، له کورونو بې ځایه شوي دي او دوکانونه یې سوځېدلي دي. د فاریاب د غورمش د ولسوالۍ له سقوط سره سم د جمهور رئیس اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم نن شمالي ولایت فاریاب ته سفر کړی دی. د فاریاب د پولیسو نطاق د عبدالکریم یورش د معلوماتو له مخې د غورمش د ولسوالۍ ودانۍ نن سهار وختي د سختو جګړو نه وروسته د طالبانو لاسته ورغلې ده. عبدالرشید دوسم له دې نه مخکې هم څو ځله د فاریاب، جوزجان او د سرپل د امنیتي حالاتو د قابو کولو په خاطر دغو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. پر پلو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه د ښار په سندو کې د څلور ورځنۍ جګړې وروسته بیګا دغه ولایت ته تازه دمه خاصه قوه استول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې په حزب اسلامي د نړیوالو بندیزونو د رفع کولو ګډ کمیسون د سند په جوړولو باندې کار کوي. په اسلامي حزب لګیدلو بندیزونو لرې کول او له تور لستونو د اسلامي حزب د مشر او لوړ رتبه غړو د نومونو ایستل د افغان حکومت او د اسلامي حزب د سولې د موافقې مهم ټکي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا نه تاق تواب غورزنګ د امریکا غږ ته ویلي دي چې د ملي امنیت شورا د سولې د عالي شورا او د اسلامي حزب د استازو په ګډون یو ګډ کمیسیون اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یو سند په جوړولو باندې کار کوي. دغه سند به بیا خاص ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول کیږي چې تصمیم ونیسي. د فرانسې چارواکو نن ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په راتلونکي هفته کې فرانسې ته سفر ونه کړي، ځکه چې فرانسوا اولان تاکید کړی دی چې غونډه بالکل د سوریې په باره کې ده. پوتین فرانسې ته سفر هغه وخت وځنډاوه چې د فرانسې خارجه وزیر ویل چې کېدای شي روسیه د سوریې د حلب په شمالي ښار کې د خپلو بمباریو له کبله د جنګي جنایاتو سره مخ شي. د تورې بهیرې په غاړه په کالیننګراد کې د روسیې د هغو توغندیو ځای په ځای کول چې اتومي ګولۍ وړلی شي د تحلیلګرانو د وینا له قراره د غرب دپاره خبرداری دی. جرمني خبرداری ورکړی دی چې د ماسکاو او غرب ترمنځ دغه تاوتریخوالی به د ساړه جنګ د دور نه ډېر خطرناک وي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ښکېل کېدل په سختو الفاظو غندل شوي دي، ځکه چې د شنبې په ورځ د سعودي الوتکو په یمن کې په یوې جنازې باندې بمونه واچول او 1220 کس پکې ووژل شول. پرون د لبنان په پایتخت بیروت کې مظاهره چن راوتی وو او په یمن کې د سعودي مداخله وغندله. دوی ویل د یمن او د لبنان ولسونه یو خلک دي او دوی اوګه پوګه او د دوی سره اوګه پوګه ولار دي. په پاکستان کې په مقاماتو باندې لدې کبله سخت اعتراضونه شوي دي چې ولې یو مشهور ژورنالیست چې د ملي امنیت د محرم عالي غونډې په باره کې رپورټ ورکړی و خارج ته د سفر نه منع کړی دی. د ایتوپیا حکومت په مصر باندې ملامتي اچوي چې د یاغیانو ملاتړ کوي او اديس ابابا مقامات دې ته مجبور کړي دي چې اضطراري حالت اعلان کړي. په امریکا کې د ماتیو طوفان سیلاونه راوسی دي او د سیلاونو سطح دومره زیاته ده چې پرون خلک د بامونو په سر بند پاتې وو. او ملګرو ملتونو د هیتی د خلکو لپاره چې د ماتیو طوفان سخت ځپلی دی د سلګونو زرو ډالرو مرسته غوښتې ده. یوازې په هیتی کې د سلګونو کسانو کورونه تباه شوي دي او د مړو شمیر د 300 نه تر 1000 پورې رسیدلی دی.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په داسې حال کې چې د مشق ته څیرمه د حکومت طرفدارو قواوو او جنګیالیو ترمنځ سخته جګړه شوې ده، متحده ایالات په سوریه کې د اوربان په حق له روسیې سره ځکه خبرې وځنډولې چې روسیه په سوریه کې په ملکي سیمو باندې بمباریونه لاس نه دی اخیستی.
له ګواښونو وروسته عمل امریکایي مقاماتو په کراتو ویلي وو چې کچیر روسیه د سوریه په حلب کې خپل بمباری بندې نه کړي، نو دوی به له روسیه سره د اوربان په تړاو خبرې وځنډوي.
The Russians made very clear
روسانو که هم دې ونه کې په ورختون بریټ کول چې مونږ ولیدل څرګند کړ چې خپل حمله نه بندوي. تاسو په هیګي چې روسي سره په خبرو کې زموږ موقف ډیر روښانه وو، هغه د بشري مرستو ته لاسرسي ممکن شي او شخړه پای ته ورسیږي. بل اخر پوه شو چې د روسي سره مشترک هدف ته نه رسیږو.
متحده ایالاتونو تر هغه وروسته له روسیې سره مذاکرات بند کړل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره له امریکا سره په وسلو کې د پلوتونیم د نه استفادې اړوند دوه اړخیزه موافقه وځنډوله. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې مسکو به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سوریې په شخړو کې دوه مهم ښکېل هیوادونه په داسې حال کې خپلې خبرې ځنډولې دي چې د دوشنبې په ورځ دمشق ته نږدې سیمو کې د بشار الاسد د ځواکونو او مخالفو جنګیالیو ترمنځ مرګونې نښتې شوي دي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر د روسیې د بمباریو په اړه د اندېښنې تر څنګ له امنیت شورا غوښتي چې د سوریې په تړاو کوټلی ګام پورته کړي.
The use of weapons with indiscriminate
لا هغه وسلو څخه استفاده چې پراخ اثرات لري په ځانګړي توګه په عامه ځایونو کې د اور غورځونکو وسلو استعمال زموږ ژوره اندېښنه ده. عالي کمشنر ټولو حکومتونو د متعارفو خاصو وسلو کنونسیونو غړو ډلو چې په هغه کې روسیا هم شامل ده یادونه کوي چې دوی په جدي توګه په عامه ځایونو کې د بمباریو پر مهال د اور غورځونکو وسلو له استفادې څخه منع دي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو 12 ورځو کې یوازې حلب کې 302 تنه وژل شوي چې 106 تنه یې ماشومان دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان مشهور پښتون هنرمند سندرغاړی او فلم جوړونکی جمال شاه چې اوس د پاکستان د نېشنل کونسل فار آرټس مشر هم دی، په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د کلتوري اتشا ښاغلي عبدالرحمن حبیب زوی سره په کتنې کې ژمنه کړې ده چې دی به افغانستان ته ځي، اول ته به د افغانستان هنرمندانو او هنري قشرونو سره خپل رابطه ټینګوي، همکاري به ورسره کوي او خپل تجربې به بیانوي. زموږ همکار مطیع الله عابد د ښاغلي جمال شاه سره مرکه کړې ده.
ډېره مننه محترم جمال شاه صاحب، د پاکستان د آرت د ملي ادارې د مشر په توګه تاسو مبارکي وایو، او د افغانستان د سفارت لخوا تاسو سره ملاقات شو، هغوی د نسه غوښتنه درلودې، ستاسو د مقام نسه غوښتنه وکړه، ستاسو نسه هیلې درلودې د افغانستان حکومت په نمایندګۍ چې حبیب زوی صاحب درغلی وو.
بغیر راغلی مبارکی ته ډېره مننه، او مقصد دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلتوري ایکسچینج وشي، او په موسیقي کې یا په انځور کې ماون ولې نه، بالکل په سترګو ډېرې ښه خبرې وي. بیا به خپل د فلم ذکر ورته وکړو، د اطلس ماون دا فلم چې په افغانستان کې ولګېږي، په دې چې دا فلم چې دی د اکستریمزم خلاف دی د پزیت کې دی، نو هلته په افغانستان کې د خلکو دپاره ډېر ریلوانټ شوی او خلک به خوش شي.
جمال شاه صاحب، افغانستان ډېر زیات نیمګړتیاوې لري، جنگونو په وجه باندې کلتور ته، هنر ته، آرت ته تاوان رسیدلی. تاسو په دغه مقام کې یاست، د پښتون په توګه سره همکاري کولای شئ؟
زه خو په هر سطح باندې همکاري کول غواړم، او د ډېرې مودې سره مو دا کارونه کړي دي. دا ما منصب سری دا خو ما اوس جوړ کړی دی، په دې لمخ هم کده په پلیټفارم باندې اکثره د افغانستان هنرمندان شي، هغو هلته نمایشونه کول، او کار کله چې ما دلته څه دغه کړی دی، فیس آف یو ډېر لوی